السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چارې موخي وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د طالبانو د اوبو او انرژي د وزارت یو پلاوی چې مشري به د دغه وزارت سلاکار فاروق اعظم کوي ایران ته ځي خاغلی اعظم تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په دې سفر کې بل ایرانی چارواکو سره د 1915 کال د قرارداد په اړه خبرې وکړي هغه زیاته کړه له ایران سره د هرمند سیند د اوبو په اړه د 1915 کال د قرارداد د روح او متن د تطبیق په اړه د خبرو لپاره هغه هیواد ته ځي د دغه قرارداد لمخې افغانستان باید د هرمند سینه ایران ته په کال کې 860 میلیون متر مکعب اوبو ورکړي تهران تیر میاشت ویل چې د طالبانو حکومت باید د ایران د حقابي موضوع حل کړي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو په بلخ ولایت کې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي خبر ورکوي فاو پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په بلخ کې بزګر د هغو اصلاح شوو تخمونو له برکته چې د ادارې ورسره کړي د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي تمه کوي بلورته د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP د هند 50,000 ټنه غنمو سخاوتمندانه مرستو مننه وکړه چې د دې پروګرام له لارې د افغانستان له خلکو سره کوي د خوړو نړیوال پروګرام پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې یو ورل رتبه پلاوی له کابل څخه د دې لپاره کتنه تر سره کوي چې وویني هغه غلې دانې چې دوی راټولوي په څه ډول په جراند کې وړکیږي او هغه کورنۍ ته ویشل کیږي چې د خوړو خوندیتوب نه لري د طالبان حکومت هلمند چې د ترانسپورت د تنظیم د نوې طرحې په عملی کې دوه سره په کال کې شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ ملي بودیجې ته راټول شي دغه طرحه پروند د طالبانو د حکومت د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې چې مشري د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر کوله تصویب شو د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ ملي ټیمونو دریمه او روسي شلوريزه لوبه نن د زیمبابوي په هراري سټډیوم کې تر سره کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
تر اوسه د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډل ترمنځ درې نړیوالې 500 لوبې تر سره شوې چې خوشبختانه درې وړ افغان کرکټ ملي لوبډل په خپل ګټه پاتې ورسولې او د شلوريزه لوبو لړۍ چې پر شوې ده په دوه شلوريزو کې هم افغانستان بریا ترلاسه کړې ده او د نن دریمې لوبې لپاره هم افغان کرکټ ملي پوره چمتواله لري
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د لوبو د دغه لړۍ نتیجه د کرکټ د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره ډیره مهمه ده او د اوکراین د لوهانسک د سیمې لوړ پوړي چارواکي وایي چې د روسیې ځواکونو په ختیځ ښار سیویرو دنس کې ټول پلونه الوزولي او په ښار کې د بند پاتې شوو کسانو وضعیت ډیر خراب دی دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه مسالو تفصیل اوریدلی شي ملګری ملتونه او نړیوال بانک افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب لوی پروژه پیلوي دا په داسې حال کې ده چې نيسته د میلیونونو افغانانو ژوند تریخ کړي او دا غزنیچی میرمنې یو وړه بیلګه ده
خپله په دوه یم سیاریانه یم چې په سری پټوم خود چې په خوې پټوم په تند چې په تنې پټوم په ناس وږي دا خپل ځوندې بیا زار کړی
خوست کې پر غرنۍ او زنګلونو د بلشوي اور حال مهم اخیستی
اور کبو شوی ده خو د زنګلو دا اور په داسې اسانه قبو کول ممکن نه ده کیدای شي بیا هم اور تازه شي
نور راپورونه هم شته او د اوکراین ختیځ کې د جګړې تازه معلومات در سره شریکو
د اوکراین ختیځ سیورودونیتسک ښار ټول پلونه ویجاړ شوی او په دې ښار کې پاتې کسانو وضعیت ډیر خراب دی
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د سر راپورته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو او نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب د وینو نوې لوی پروژې د پیلېدو خبر ورکوي د نږدې 200 میلیون ډالر په لګښت دغه بیړنۍ پروژې لارې به په افغانستان کې په کلیوالي سیمو کې پر سلګونو زره کوچنیو کاروانګرو ته د ژوند ژغورنې او معاشات زمینی برابر شي تفصیل په دې راپور کې اورو
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا فاو په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب له بیړنۍ پروژې سره د نړیوال بانک د 150 میلیون ډالرو بې ساري مرستې هرکلی وکړه او ویل چې د دغې پروژې له لارې به د افغانستان په کلیوالي سیمو کې له تر ټولو بې وزلو او زیانګالو خلکو سره د معیشت او ژوند ژغورنې په برخو کې مهمې مرستې وشي فاو ویلي دغه پروژه به دغه راز له دې سره مرسته وکړي چې په سیمه ییزه کچه د خوراکي موادو تولید زیات او د کوچنیو کروندګرو د ژوند کولو امکانات ښه شي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او د خوړو د نړیوال پروګرام په شمول د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو په تیر مې میاشت کې په یو راپور کې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له شدید لوږې سره مخامخ دي 9 میلیونه ولکه تنه ښودلی و. دغو ادارو ویلو چې دا د افغانستان تقریبا نیمایي وګړي د دې وس نه لري چې په ورځ کې ځان لپاره خواړه برابر کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مشر چیو ډانګو ویل موږ د نړیوال بانک او د دې بانک د غړو د دغې سخاوتمندانه مرستې ډېر منندوی چې په دې حساس وخت کې کوي او زیاته کړه دا په افغانستان کې د بې وزلو بزګرو لپاره یوه تاریخي شیبه ده او دغه مرسته زموږ د هغو ډله ییزو هڅو څرګندونه کوي چې هدف یې د یو لوی ناورین مخنیوی او د زیانګالو خلکو په ژوند کې د رښتینی بدلونونو رامنځته کول دي. نړیوال بانک د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ته په لومړۍ مرحله کې 150 میلیون ډالر ورکوي او پاتې 45 میلیون ډالر به په راتلونکو څلیرشتو میاشتو کې دې ادارې ته ورکوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي چې دغه مرستې به په 2 مرحلو کې لګوي. د غنمو د تولید په برخه کې به د کښت په موسمونو کې له شاوخوا 2.1 میلیون وګړو سره مرسته کوي، یعنې له کروندګرو سره به د روان کال تر نومبر او د 2023 کال د مارچ نومبر ترمنځ په دې برخه کې مرسته کوي. په دغه پروژه کې دغه راز د ماشومانو د تغذیې د اړتیا د پوره کولو، له هغو کسانو سره چې معلول دي یا ناعلاجه ناروغي لري او له هغو ښځو سره چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي مرستې په پام کې نیول شوې دي. د دغه پروژې په ترڅ کې به 1.5 لک کلیوالو ښځو ته د کرنې او تغذیې د ښو تخنیکونو په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د دغه بیړنۍ پروژې دوهمه برخه د اوبو لګولو د سیستمونو پر رغولو، د اوبو د ښه مدیریت او د کرنیزې ځمکې د خاورې د کیفیت پر لوړولو راڅرخي. د 1.5 لک هکتار ځمکې لپاره د اوبو لګولو په دغو زیربنایي پروژو کې به د 1.9 میلیون زیاتو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي او نغدې پیسې به د کار په بدل کې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې دغه د 1.5 میلیون ډالرو بیړنۍ پروژه د هغو دریو لویو پروژو له ډلې یوه ده چې ټول ارزښت یې 193 میلیون ډالر د یو نړیوال بانک په دې وروستیو کې منظور کړي دي. دغه پروژو په ترڅ کې د افغانستان له خلکو سره د خوراکي موادو د ژوند ژغورنې د بیړنۍ او اړینو مرستو سربیره د روغتیایي خدمتونو په برخو کې مرسته کوي. ملګرو ملتونو دغه راز په دې وروستیو کې وویل چې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې سکال 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو او نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب دی وی نوې لوی پروژې د پیلېدو خبر ورکوي. دا پروژه په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان دا مهال له شدید لوږې سره مخامخ دي. په غزنی کې 30 کلنه شفیقه هم د همدې کورنیو له ډلې ده چې دا مهال یې ماشومان په ډیر بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي. شفیقه چې خاوند یې کال وړاندې په جګړه کې وژل شوی، خپل ماشومانو ته دروغ وایي او ورته وایي چې پلار یې ژوندی دی. زموږ همکار د دغه میرمنې لیدو ته ورغلی او پر ژوند دا راپور چمتو کړی دی.
اوس په خپله بدوغایا سیاریانه یم، چې په سر یې پټوم، پښو له څه پښو یې پټوم، په تنده څه پتنې پټوم، په نس وږي بیا ریانه یم، چې زه څه وکړم؟ خلاص له خپله ځوانده بېزاره کړی یم، له خپله ځوانده په عذاب یم.
شاوخوا 30 کلنه شفیقه د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ اوسیدونکې او د درې اولادونو مور ده. دا کلنه وړاندې د جګړو د سرو مرمیو له ویرې له خپلې کورنۍ سره غزنی مرکز ته راکوچېدلې وه، خو خبره نه وه چې دلته به قسمت ورسره څکانې وکړي. د شفیقې خاوند تیر کال په اسد میاشت کې د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د یوې چاودنې پر مهال ووژل سو او شفیقې ته یې درې واړه اولاد نور پاته سول. خو د شاوخوا کال په تیرېدو سره لا هم شفیقه خپلو اولادونو ته درواغ وایي او ډاډ ورکوي چې پلار یې ژوندی او نن سبا کور ته را روان دی. شفیقه د خپلو ماشومانو د تیرېستلو په خاطر خپل خاوند ته په ټلیفون زنګ وهي، په درواغو ورسره خبرې کوي او کور ته د راتلو غوښتنه ورڅخه کوي. شفیقه وایي د خپل میړه کالیا او واسکټ یې په خپله خونه کې را ځړولي تر څو خپل اولادونو ته د خپل پلار د راتلو ډاډ تر لاسه کړي.
خبره نه وم چې دای به بیرته مازیګر ته په سرو وینو کې راوړي. دغه کالي مې پرې ولي، دغه الیکان پرې خطا کوم، چې دغه زاړې سي څه وخت مې پلار راځي نو زور تم چې دغه وینې کالي مې ځړولي دي. زنګ یې والی وسي زه درځمه، کالي مې راته پرې منځ یې وای ځړوي. د هغه خاطر مې دا کالي دلته ځړولي چې دا کوچنیان پرې قراروم.
شفیقه د خپل وژل سوي خاوند په ویر وښکې تویوي. د غم او ویر له امله په ژړا کې
په سختۍ سره خبرې کوي.
موږ به نه زاړو، موږ به په دې کور کې په خوشحالۍ کېناستی، یا به مو چای په کرار خوړلی، په خوشحالۍ، یا به مو ډوډۍ په خوشحالۍ خوړلی. که چای خورم له اوښکو سره خور، که ډوډۍ خورم له اوښکو سره خور، که هلته ګورم هم د اوښکو سره ورته.
شفیقه اوس له خپلو اولادونو سره یو ځای کنډوالۍ ته په ورته نړېدلي کور کې ژوند کوي. دا وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ته د کور ټول مسؤلیت زما او زما د 15 کلن زوی حیات خان پر غاړه ده چې په بازار کې بوټونه رنګوي، خو د ورځې له 30 تر 40 پورې افغانۍ ګټي.
ټوله ورځ یا دغه کالي مینځم، د یو د بل د کور، یا خټې کوم، یا د ستنې کار کوم، په دغو مې ګزاره ده. نور اتي داسې څه شی نه لرم. دغه کوټې چې هغسې را کړې دي اوس خوسې پکې پراته یې ځای را. دغه کوچنی زوی مې د بوټونو رنګیي د هغو ګوټو رنګ سره ناست دي.
شفیقه د طالبانو له حکومت، نړیوالو موسسو او ملي سوداګرو څخه د مرستې غوښتنه کوي. دا وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په غزنی کې له ډیری خلکو سره نړیوالو موسسو مرستې وکړې، خو له موږ سره چا د ټکې مرسته هم نه ده کړې.
کومه خونه سې دغه په جومات کې نهم هم څوک ورکړي، بیا نهم ونیسي او که چا را کړی وي که نه ولاکوي اوس په دغو جوماتو کې هم نه مانیسي. خو د کلي ملا او د کلي مسیر یې ټاکلي دي، هغه ملا خپل ورته رامخته کوي، مسیر خپل رامخته کوي. دغسې موږ خوارو غریبانانه تې پاتې یي، ولاکه م شی په سترګو لیدلي.
شفیقه که څه هم د خپل وژل سوي خاوند د بیلتون غم او ګرم یوازې په خپل زړه تېروي، خو څرګنده نه ده چې کله به خپل غم او ګرم له خپلو اولادونو سره ګډ او هغوی به خبر کړي چې پلار یې د جګړې تورې بلا خوړلی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلی سي.
د ترکیه پولیس د یونان د سرحدي ځواکونو په ډزو د هغه افغان د وژل کېدو خبر ورکوي چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه یونان ته واوړي. دا پیښه داسې مهال شوې چې د اروپایي ټولنې د سرحدونو او ساحلي ګارد ادارې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې اروپایي ټولنې ته د ورغلو غیر قانوني کډوالو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي دي چې په دې ډله کډوالو کې افغانان هم د پام وړ دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ترکیه پولیس وایي او افغان تابعه چې په غیر قانوني توګه د ترکیه او یونان پر پوله دی اوښتو هڅه کوله، د یونان د سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو له سخت ټپي کېدو وروسته سا ورکړه. د ترکیه د مریچ ښار پولیسو فرانس پرس آژانس ته د دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی مړینه تایید کړې، خو د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ډی ایچ ای په نوم د ترکیې د یوې خصوصي رسنۍ د راپور له مخې دغه کس د هغو 8 کسانو له ډلې و چې په غیر قانوني توګه یې هڅه کوله چې له ترکیې یونان ته واوړي او د یونان امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړي. د راپور له مخې د پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنه پیل شوې ده. د یونان د ملکیانو د خوندیتوب وزیر د دغه راپور په غبرګون کې ترکیه د جعلي راپورونو په خپرولو تورنه کړې چې په وینا یې د غیر قانوني کډوالو په اړه د لانجمنو قضیو جوړولو سابقه لري. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د سرحدونو او ساحلي ګارډ ادارې فرونټکس پروندوشن بی وویل چې د روان 2022 کال په لومړیو 15 میاشتو کې له 84,400 زیاتو کسانو هڅه کړې وه چې په غیر قانوني توګه د دې ټولنې قلمرو ته داخل شي، چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 82% زیاتوالی ښیي. دغه ادارې چې مرکزي دفتر یې د پولند په پلازمینه وارسا کې دی ویلي چې د دې ادارې چارواکو یوازې په 13 می میاشت کې 23,500 کسان ثبت کړي چې له غیر قانوني لارو اروپایي ټولنې ته اوښتي دي، چې دا د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. نیمایي دغو کډوالو د لویدیز بالکان له لارې اروپایي ټولنې ته ځانونه رسولي او ویل شوي چې له دې لارې اکثره د افغانستان، سوریې او ترکیې وګړي کار اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې چارواکي وایي چې د لویدیز نورستان دواب ولسوالۍ د قومونو ترمنځ جګړه کې د یادې ولسوالۍ امنیه قومندانۍ یو مسؤول وژل شوی دی. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي وژل شوی کس د دواب ولسوالۍ سرپرست قومندان و چې د دهن پیار سیمه کې د دوه کلیو په منځ کې د جومات پر سر د رامنځته شوې جګړې سړولو او روغ